څلور بجې شوې. قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې سات په خبرونه کې البته له خبرونو وروسته ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا ځل د زابل ولایت پر ستونزو او مسایلو شغیشو. د زابل والی مو میلمه دی، نو دغه ولایت اوسیدونکو ته بلنه ورکو چې د خپل ولایت ستونزې له خپل والی سره مطرح کړي. له خبرونو وروسته د خبرونه پیلېږي، خو اوس توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې جان آقا لیکو ځای وړاندې کوي.
د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او روسیې مشرانو په تاجکستان کې غونډه وکړه. پاکستانی چارواکي وایي طالب وسله والو په افغانستان کې دیرش تنه پاکستانی کوچنیان تښتولي او د سوریې فعالانو د بشار الاسد د رژیم پر ضد د نورو مظاهرو غږ کړی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان، پاکستان او تاجکستان جمهور رئیسانو نن د دوشنبې ښار په سیمه ایزې غونډه کې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ائتلافي ځواکونو څخه په ټینګه وغوښتل چې له افغانستان څخه د وتلو له پلان شوي وخت مخکې باید د دې هیواد امنیتي ځواکونه وروزي. د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان په دوشنبې کې د روسیې د جمهور رئیس دیمتري مدودف، د پاکستان د مشر آصف علي زرداري او د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي کوربه و. دغه مشرانو د غونډې په پای کې په یوې ګډې اعلامیې کې وویل په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور په کمښت سره باید نړیوال په کافي اندازه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې چارې زیاتې کړي. دا څلور مشران دغه راسلا شول چې د تروریزم، تنظیم شوو جرمونو او نشه یي موادو پر ضد به په ګډه مبارزه کوي. دوی دغه راز د سیمه ییزې سوداګرۍ، انرژۍ او د ترانسپورټ په برخو کې د همکارۍ زیاتولو پر ضرورت ټینګار وکړ. په ګډې اعلامیې کې ویل شوي پاکستان د څلورو هیوادونو د بلې غونډې د کوربتوب وړاندیز وکړ، خو وخت یې نه دی په ګوته شوی. پاکستانی چارواکي وایي طالب وسله والو په افغانستان کې هغه دیرش تنه پاکستانی کوچنیان نیولي چې په غلطۍ کې له پولې اوښتي دي. چارواکي وایي دا پیښه د پنجشنبې په ورځ شوې. دا کوچنیان چې د 12 او 13 کلونو ترمنځ عمرونه لري، د پاکستان د باجوړ قبایلي سیمه څخه د اختر په رخصتیو کې کونړ ته تللي وو او وتښتول شول. دا نه ده معلومه چې دا کسان افغان او که پاکستانی طالبانو تښتولي. راپورونه وایي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک له افغان حکومت سره تماس نیولی او د دغو کوچنیانو د خلاصون په کار کې د هغوی مرسته غوښتې ده. د بشري حقونو یو سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی، په طالبانو انتقاد کړی چې په ځانمرګو حملو کې له کوچنیانو څخه کار اخلي. دا سازمان وایي په ځانمرګو حملو کې له ماشومانو څخه کار اخیستل بشر ته سپکاوی دی او باید ډېر ژر بند شي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د کوچنی اختر په مناسبت یو شمېر هغه تنکي ځوانان او کوچنیان معاف کړل چې د ځانمرګو بریدونو د ترسره کولو مخکې په افغانستان کې نیول شوي ول. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسله والو په یوه وسلتون کې چې ماینونه به پکې جوړېدل 14 شوي او 12 تنو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وایي پرون سهار د میوند ولسوالۍ د مندوزو په کلي کې د وسله والو طالبانو په هغه پټ ځای کې چې ماینونه به پکې جوړول 14 شوي او له امله د طالبانو د یو جګپوړي قمندان ملا نورالله په ګډون 8 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. قمندان رازق وایي د طالبانو دغه وژل شوي قمندان په زیاتو ورانکارو فعالیتونو کې لاس درلود او سیمه یې نارامه کړې وه. د زیات کړه طالبانو خپل ټپیان له ځانه سره وړي، خو مړي یې د پیښې په ځای کې پرېښي دي. وسله والو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د سوریې فعالانو نن د بشار الاسد د رژیم پر ضد د نورو مظاهرو غږ وکړ. فعالان وایي دوی به د اسد د رژیم لخوا د ځورونې پر ځای مرګ غوره وګڼي. ملګرو ملتونو ویلي د تیر مارچ میاشتې راهیسې چې د بشار الاسد رژیم پر ضد مظاهرې پیل شوي، تر اوسه شاوخوا 2200 کسان وژل شوي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په اروپایي او نورو هیوادونو غږ وکړ چې په سوریې باندې د بندیزونه ولګوي تر څو په بشار الاسد فشارونه زیات شي او واک پرېږدي. شخړې باید بند شي او د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد باید واک پرېږدي. سوریې ته باید د پرمختګ اجازه ورکړی شي. کوم خلک چې له موږ سره په دې غوښتنه کې همغږي دي باید اوس دا غوښتنه قوي عمل وبولي. په دې توګه به په بشار الاسد او د هغه په ملګرو فشار زیات شي. په دې غوښتنه کې د سوریې د انرژۍ په سکتور باندې د نوو قوي بندیزونو لګول شامل دي تر څو رژیم له دې پیسو څخه د شخړو لپاره ګټه وانخلي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران نن په پولنډ کې غونډه کوي او تمه ده چې له سوریې څخه د تیلو د وارداتو په ګډون په دې هیواد باندې د نوو اقتصادي بندیزونو په لګولو بحث وکړي. د نړۍ مشرانو په لیبیا کې د اساسي او حیاتي خدمتونو د بیرته جاري کولو په مقصد له دغه هیواد سره د میلیاردونو ډالرو مرستو ژمنې وکړي. معمر القذافي لا هم پټ دی او په یو نوي صوتي پیغام کې د ناتو ملاتړو یاغیانو پر ضد د چریکي جګړې غږ وکړ. قذافی د پنجشنبې په ورځ په سوریه کې د عربي ژبې تلویزیون لارې دوه صوتي پیغامونه خپاره کړل. له بلې خوا په پاریس کې د شپېتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشرانو او استازو د لیبیا د انتقالي شورا د مشر مصطفی عبدالجلیل په ګډون په پاریس کې غونډه وکړه. د فرانسې جمهور رئیس نیکولا سارکوزی وویل د قذافی په رژیم باندې د بندیزونو پر مهال د لیبیا د 15 میلیارد ډالرو قید شوي پیسې به انتقالي شورا ته ورکړي چې د بیا رغونې کارونه پر مخ بوزي. د نړۍ مشرانو دغه راز د یاغیانو په مشرانو غږ وکړ چې په لیبیا کې د پخلاینې هلې ځلې زیاتې کړي، یوه ډیموکراټیک او شفافه ټولنه باید جوړه کړي. د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون وویل
The conference has pledged to support Chairman Abdul Jalil.
په کانفرنس کې شبنه وشوه چې په لیبیا کې د یو پراخ او ډیموکراتیک سیاسي انتقال لپاره د انتقالي شورا د مشر مصطفی عبدالجلیل او نورو غړو د څرګند هدف ملاتړ وشي. د پاریس په غونډه کې د غراز توافق وشو چې له ملګرو ملتونو څخه به په ټینګه وغوښتل شي چې انتقالي شورا د لیبیا د مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. د پاریس کانفرنس د سپتمبر په لومړۍ نیټه جوړ شو او دا ورځ په لیبیا کې په 1980 میلادي کال کې د معمر قذافي له کودتا سره مصادفه ده. قذافي په دې کودتا کې د لیبیا پاچا ادریس لواک لري کړی و. ترکیه وایي د ناتو د توغندیو د دفاعي سیستم د یوې برخې پر اساس یې په خپلې خاورې کې د رادارو په لګولو موافقه کړې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په اعلامیه کې وویل په دې اړه خبرې وروستي پړاو ته رسېدلې. د ناتو غړو هیوادونو تیر کال د لزبن په غونډه کې د دې سازمان هغه پلان تصویب کړی و چې غواړي په اروپا کې د توغندیو ضد پراخ سیستم فعاله کړي. ناتو په یو بیان کې ویلي د ترکیې په پریکړه سره به د دې سازمان او د ترکیې د ملي دفاع توان زیات شي. ناتو ندي ویلي چې د توغندیو د دفاع دا سیستم به د ترکیې په کوم ځای کې او څه وخت کې لګول شي. د ملګرو ملتونو په یوې څېړنې کې ښودل شوی چې غزې ته د ترکیې په مرستو بار بیړۍ باندې د اسرایلو یرغل قانوني و، خو اسرایلي ځواکونو د حملې پر مهال له زیاتې وژونکي قوې څخه کار اخیستی. د 2010 کال مې میاشت کې د ترکیې د مرستو په بیړۍ باندې د اسرایلو د خاصو ځواکونو په حملې کې 8 تنه ترکان او یو ترکیه ټبری امریکایي تبه وژل شوي ول. د ملګرو ملتونو دا راپور د نیوزیلند پخواني صدر اعظم جیفري پالمر برابر کړی او د نن ورځې په وروستیو کې به خپور شي. د یو بل خبر له مخې ترکیه ویلي له اسرائیل سره یې خپل اړیکې ساړه کړي او دا ځکه چې اسرائیل تیر کال غزې ته د ترکیې په مرستو بار تلونکي بیړۍ باندې د یرغل له امله چې 8 تنه ترکان او یو ترک ټبری امریکایي پکې وژل شوي بخښنه نه ده غوښتې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو وایي انقره په دې هیواد کې د اسرائیلو سفیر شړلی او ترکیه به دغه راز له اسرائیل سره پوځي تړونونه هم تعلیق کړي. داود اوغلو وایي ترکیه په غزې باندې د اسرائیلو بندیز په رسمیت نه دی پیژندلی. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
درنو اوریدونکو، نن مو زه عصمت څاروان د ولایت په ولایت په دې پروګرام کې هرکلی کوم. نن د زابل ولایت نوبت دی. د زابل والی ښاغلی محمد اشرف ناصری مو میلمه دی. دوی به ستاسو اوریدونکو په تیره بیا د زابل اوسیدونکو د ستونزو، غوښتنو، وړاندیزونو او نظرونو په باب نظر څرګند کړي. زابل د غزنی، پکتیکا، کندهار او روزګان ولایتونو ترمنځ پروت دی او له پاکستان سره هم پوله لري. مرکز یې کلات دی. ارغنداب، اټغر، دایچوپان، کاکړ، میزانه، نوبهار، شاجوی، شملزی، شینکی ولسوالۍ دي. د افغانستان د احصایې د مرکزي ادارې د ارقامو پر اساس د زابل نفوس څه باندې 2,00,000 اټکل شوی، خو د زابل د چارواکو په وینا د دغه ولایت نفوس تر 2,00,000 اوړي. له همدې خاطره د زابل اوسیدونکو شکایت لري چې د دوی ولایت ته کمه بودیجه په پام کې نیول کیږي. خو په دې کې شک نشته چې زابل د افغانستان یو وروسته پاتې او خوار ولایت دی. خو دا چې د دې وروسته پاتې والی د جبرانولو لپاره اوس څه کارونه شوي، پروګرام به په همدې موضوع پیل کړو. تر هر څه مخکې د زابل والی ښاغلی محمد اشرف ناصری تاسو ته هرکلی وایم. کېدای شي لومړی په دې برخه کې ووایئ چې په زابل کې په تیرو څو کلونو کې کوم کارونه شوي دي، کوم د پرمختګ کوم کارونه شوي دي، په دې اړه نظر څرګند کړئ.
ډیره مننه د تاسو او ستاسو له اوریدونکو نه. ډیره مننه کوم چې ما ته مو وخت راکړلو چې د زابل پاک لبانې له تاسو سره خپل نظر شریکم. لومړی غواړم چې زابل پاک لبانې یو لنډ معلومات ورکړم. زابل ولایت یو له وروسته پاتې ولایتونو څخه دی چې د کندهار، اروزګان، پکتیکا او د غزنی له ولایتونو سره ګډه پوله او سرحد لري. د پاکستان سره 3 کیلومتره سرحد لري او د ولایت مرکز کلات ښار څخه 188 کیلومتره د کندهار او د کابل لویه لاره تیره شوې ده. دغه ولایت 10 ولسوالۍ لري او د کلات مرکز نه پرته نورې 10 ولسوالۍ لري چې نمونه تاسو هم مخ یو ریدونکو ته معرفي کړل. کلات په خواڅخه ډیر ورسپاته ولایت دی. د دې ولایت په سلو کې تقریبا 50 او کسانو سره 50 او څخه زیاتې په بزګرۍ او مالداري باندې مشغول دي. د دې خلکو عمده عایدات هم د زراعت او مالداري له لارې نه لاسته راځي. ولی متاسفانه په دې وروستیو څو کلونو کې د وچکالۍ له امله د دې ولایت کروندې او زراعت ته ډېره زیات ضرر رسېدلی ده. چې تقریبا زه ویلی شم چې په تیر کال کې په سلو کې تقریبا 15% په حاصلاتو کې کمی راغلی و. او له بلې خوا نه د اوبو د زراعتي یا د کرهنې د اوبو د نشتوالي له کبله دهقانان هم له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. سره له دې چې مونږ په دې ولایت کې سیندونه لرو، ولې دغه سیندونه موقتي دي چې مهم سیندونه دي شملزیو، شینکۍ، ترنک او جلدک او د ارغنداب سیندونه دي. یوازې د ارغنداب سیند د کال په اوږدو کې په 12 میاشتو کې اوبه لري او متباقي نور سیندونه یې موسمي سیندونه دي چې یوازې د 17 میاشتې پورې پکې یو څه اندازې اوبه موجودې وي. رازم دې ته چې په تیرو کلونو کې واقعا د په 10 کلنه دوره کې په ټولو ولایتو کې زیات کار شوی ده. په زابل کې هم پر یو څه اندازې کارونه شوي دي، ولی بیا هم د دې خلکو د هغه ستونزو په مقابل کې چې دوی لري یا درلودلې دغه کارونه دومره زیات مؤثر زه نه بولم. سره له دې چې په دغه تیرو 2 کلونو کې زه باید ووایم چې زما د ادارې له ټولو نه زیات اولویت چې د معرف برخه وه، د ښوونې او روزنې برخه وه. د ښوونې او روزنې په برخه کې مونږ دا هڅه وکړله چې لومړی ښوونځي د نجونو او د هلکانو په مخ پرانیزو، چې په متاسفانه په دې برخه کې مونږ لاسته راوړنې دومره زیاتې دي، یادونې وړ نه وي. ولې سږ کال مونږ وتوانېدلو چې یو زیات شمېر ښوونځي پرانیزو. په تېر کال کې د ښوونځیو شمېره یوازې 2 ښوونځي په ټول زابل کې د 210 ښوونځیو له جملې څخه یوازې 2 ښوونځي پرانستي وو. او دغه نور ښوونځي د مخالفینو د تهدید له امله د هلکانو او د نجونو په مخ تړل شوي وو. په سږ کال کې د دغو ښوونځیو شمېر تقریبا 3 او 4 ښوونځیو ته ورسېدلو چې د تېر کال په پرتله یې د شاګردانو پر مخ باندې د ښوونې او روزنې په برخه کې دغه یو غټ لاسته راوړنه وه چې مونږ وتوانېدلو چې په مختلفو ولسوالیو کې نوي ښوونځي پرانیزو. تېر کال کې یعنې په 1999 کال کې د هلکانو او د نجونو شمېر چې هغوی تعلیم ته لاسرسی لرلو یوازې 9000 کسانو ته رسېدلو، ولې په سږ کال کې دغه شمېر تقریبا 15000 کسانو ته رسېږي چې 15000 تقریبا 15000 تنه یوازې نجونو دي چې سبق ته لاسرسی لري.
بلې صاحب ډېره زیاته مننه ناصری صاحب. تاسو مخکې وویل چې کارونه شوي دي په تیرو 2 کلونو کې په زابل کې، خو لیکن کارونه تاسو ډېر موثر نه بولئ، ولې موثر نه بولئ؟
زه دا درته وایم چې 10 کلنې جګړې د زابل ولایت خورا زیات ځپلی دی، ځکه دغه ولایت پخوا هم یو سرحدي ولایت و او په تیرو جنګونو کې مجاهدینو دلته ډېر زیات جنګونه کول او د دې ولایت تقریبا ټولې مادي او معنوي شتمنۍ له خاورو سره خاورې شوي وې. ښوونځي وران شوي وو، سړکونه وران شوي وو، او په همدې ډول سره ملکی دولتي ودانۍ ټولې ورانې شوې وې. سره دې چې په دې وروستیو کلونو کې دغه ټولې ودانۍ بېرته رغول شوې دي، ولې لا تر اوسه هم زه درته ویلی شم چې په سلو کې تقریبا یعنې په سلو کې یوازې 25 ښوونځي ودانۍ لري او متباقي نورې ودانۍ نه لري. په تېرو 2 کلونو کې مونږ یوازې توانېدلی یو چې 22 ښوونځیو ودانۍ بیا ورغوو او د هلکانو او نجونو دپاره یو مناسب ماحول رامنځته کړو. او زیاتره ښوونځي لا اوس هم چې د ودانۍ نه لري. په ولسوالیو کې تقریبا د ولسوالیو د لسو ولسوالیو نه یوازې 6 ولسوالۍ چې د تعمیرونه لري او متباقي تعمیرونه نه لري. او په کرایي کورونو کې هلته ولسوالۍ موږ ایجاد کړي دي او خلکو ته خدمات عرضه کوي. او په همدې ډول سره ټول سړکونه وران شوي وو چې الحمدلله په دغه 10 کلنه دوره کې هغه عمده لویې لارې ورغول شولې چې په هغه کې د کابل قندهار لویه لار هم وه چې د زابل څخه تیریږي. په تېرو 2 کلونو کې مونږ وتوانېدلو چې د کلات شینکۍ او د کلات او میزان ترمنځ تقریبا 110 کیلومتر سړک په پاخه او اساسي ډول سره جوړ کو او د کلا کندې کلات په ښار په دیننه کې مو هم تقریبا 10 کیلومتر سړکونه رغونی دي او 10 کیلومتر هم پیادرونه پاخه کړی دي چې دا په خپل باندې یو ډیر یعنی تقریبا اوس هم د کلا د مرکز او د ولسوالۍ ترمنځ سړکونه په 80% لا اوس هم خام دي او دغه خامه سړکونه د دې باعث شوي دي چې د یوې خوا کرایې ډېرې لوړې دي او له بلې خوا نه د خامو میوو یعنی د تازه میوو په انتقال کې دوی ډېر زیات مشکلات رامنځته کوي. زیاتره میوې ضایع کېږي. همدې اساس باندې ده چې دا د دهقانانو په هغه په عایداتو باندې ډېر بد تاثیرات اچوي. تر اوسه هم لا سړکونه خام دي او په زیاتره ځایونو کې خلک لا تر اوسه هم چې د سی خدماتو ته سم لاسرسی نه
لري. رسول یار صاحب ستاسو مرسیال او په ستاسو مرسیال رسول یار صاحب په ژوند خبري اژانس ته ویلي دي چې مرکزی حکومت زابل ولایت ته کمه بودیجه په پام کې نیولې ده. مخکې تر دې چې په دې اړه ناصر صاحب تاسو نظر څرګند کړئ او اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت وسیم مہربانی وکئی مہربانی کوئی فرید اللہ صاحب
ہم بشارہ باندې نه 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 دا څه وځه چې اصل والی صاحب د شادي ریکارډ کوي هغه نظر نه کوي دیان په خلاص.
بله صاحب د امنیت په برخه کې خو هم داسې دي. تعلیم په برخه کې څنګه اوس یو څه والی صاحب وایي چې اکثره شونځي پرانستل شوي دي له دې نظر راضي است؟
نه یار بيخي واقع دي باندې
باندې اکثره باندې. صحیح ډېره مننه فرید الله صاحب. بله سید والی صاحب تاسو ته ځواب وی تاسو انتظار وکي. والی صاحب مهرباني وکي فرید الله صاحب ته څه وایست؟
زه درته یو شی وایم چې امنیتي مشکلات خو په ټول افغانستان کې شته ولې الحمدلله مونږ په زابل ولایت کې د تیرو شپږو میاشتو کې د لوی لارې په اوږدو کې هیڅ داسې مشکلات نه درو چې کوم واقعیات رامنځته شوي وي. یوازې دښمن یا مخالفین کولای شي چې په ځینو ساحو کې ماینونه کیږي او تاسو ته پته ده چې مخالفین یوازې محلي خلک تهدیدوي. د تهدید له لارې نه همیشه کوشش کوي چې د خلکو او د دولت ترمنځ فاصله ایجاد کړي. ولی الحمدلله مونږ په ټولو ولسوالیو کې په امنیتي ساحه کې دومره ډېرې زیاتې ستونزې نه لرو. یوازې ستونزې دا دي چې دښمن خپل صلاحیت له لاسه ورکړی ده چې مخامخ جګړه له امنیتي ځواکونو سره وکړي. یوازې دوی د عوامو خلکو په تیرو تقریبا شپږو میاشتو کې دوی تقریبا درې کسان مشران په شینکۍ کې په شهادت ورسول او همداسې په شاجوی کې د دې پاره چې د خلکو ته باندې وحشت واچي خلکو کې په زړونو کې یره او ترس پیدا کړي. نو همدغه وجه ده چې خلک کله ناکله د امنیت له دغه نه سر ټکوي. ولې زه ویلی شم چې مونږ په ټولو ساحو کې امنیت ډېر ښه ده. د نورو ولایتونو تقریبا یعنی زابل په نسبي توګه باندې آرام دي. ولې مونږ دا نه شو ویلی چې مونږ په زابل کې داسې امنیت راوړی چې ستونزې نه لرو. بل راه به زموږ دي ورور وویل چې په زابل کې مکتبونه بند
شاجوی کې
چې په زابل کې شاجوی کې سکل زموږ سوار لس خوندي دي. ولې په تیر کال کې زموږ 15 خوندي موجود وو. سکل په شاجوی کې سوار لس خوندي پرانستل شوی دي او دا خوندي عملا یا اوس تدریس جریان لري. زه منم چې د تدریس په برخه کې به مشکلات موجود وي. موږ د مسلکي استادانو نشتوالی د خوندیو د ودانیو نشتوالی او په همدې ډول سره د بعضي تدریسي سهولتونو کموالی به مشکلات وی. ولی دا د دې معنی نه لري چې په شاجوی کې ښوونځي خلاص نه دي. د تیر کال په پرتله باندې الحمدلله په شاجوی کې نسبتا د ښوونځیو تعداد ډیر زیات شوی ده.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. ولی صاحب د اوریدونکو په تیره بیا د زابل اوسیدونکو ته وایو چې په دغه ټلیفون شمیرو له موږ سره تماس نیولی شئ او له خپل والي څخه پوښتنې کولی شئ. 0909-203-1540 بیا وایم 0909-203-1540 او بیا هم 0902-205-50 دا اوس هم یو اوریدونکی لرو. ځان معرفي کوي. آزادي راډیو مهرباني وکړئ. مهرباني وکي متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شو. خیر د ټلیفون نمبر بیا هم وایم 0902-205-50. نړیوال شمیرې دي 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- چلور چلویش صفر یو، یعنی یوازې ورستی چلور شمیره بدلی چې نوری هم دغه نمرې دي. بیا هم اوریدون که لرو ځان معرفی کوي. آزادی راډیو ده، مهربانی وکړئ. مهربانی وکړئ، مهربانی. ډېره مننه والی صاحب، تاسو ته جواب ووایي. بل اورېدونکی هم لرو. ډېره مننه، کور دې ودان. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بله، السلام علیکم. محمد عارف وردګ یم، میدان خار څخه.
مهرباني کوي وردګ صاحب،
غواړم د ناصري صاحب څخه وپوښتم چې عموما د په زابل باندې چې څوک ځي په لویه لاره باندې مخکې مې اورېدونکو امنیت ډېر خراب دی، او د دو سره ناصري اصحابو څخه بله پوښتنه مې دا ده چې ایا دی خپل لوړه زده کړه لري که نه لري، ځکه په یو ولایت کې خو هم د یو
بله نو حتمن چې والی مقرر شوی دی حتمن بلری د ولایت په ارتباط کې پوښتنې لري د ستونزو او مشکلاتو د یا وړاندیزونه لري، ضرور نه ده چې همیشه د شکایت وي. سلامت اوسئ، همیشه د شکایت وي. وردګ صاحب،
اکثره واریات چې دي ملي اردو څخه ساته کوي، وایي چې دوی په کاته او د خپل لویې لارې کې دومره کنترول نه لري، آیا ملي اردو په هغه ځا کې کنترول لري که نه لري؟
صحیح ده، ډېره زیاته مننه والي صاحب. مهرباني وکړئ مخکې تر دې چې دوی ته هم ځواب ووایئ، زما مخکې یوه پوښتنه درلوده چې ستاسو مرستیال څه موده مخکې په ژوا خبري اژانس ته ویلي وو چې مرکزي حکومت زابل ته کمه سهمیه ورکوي، ځکه چې دوی د زابل نفوس کم اټکل کړی دی. حال دا چې د زابل نفوس تر هغه څه زیات دی چې مرکزي حکومت اټکل کړی دی.
څاروان صاحب، دا خو په ټول افغانستان کې دا د احصایې یا د سرشمیرنې مسله خو یو غټ مشکل ده. دا یوازې د زابل مسله نه ده، دا یو واقعیت ده چې زابل ته ټول خدمات چې عرضه کېږي د 2,000 نفرو په اساس باندې چې هغه د ملګرو ملتونو د یو احصایه پخوانی احصایه ده، د هغې په بنیاد باندې ټول سهولتونه آماده کېږي. حال دا چې د زابل د ولایت نفوس په اټکلي توګه باندې 3,000,000 نه زیات، یو دغه مشکل ده چې خدمات د نفوس په تناسب باندې واقعا ډېر کم دي. له بلې خوا نه یو غټ عمده مشکل دا ده چې په زابل کې غټه ستونزه دا ده چې مونږ د پرسونل د ملکي خدماتو د پرسونل نشتوالی یو ډېره غټه ستونزه ده چې په زابل کې خپله بشري منابع ډېرې کمې دي، او نور هغه کسان چې له نورو ولایتونو راځي هغوی ته دا ډېره سخته ده چې په دغو کمو معاشونو باندې په یو بل ولایت کې وظیفه ترسره کړي، ځکه هغه کوم معاشونه چې دوی اخلي نو هغه د دوی یوازې د هغه کوټې یا د مصارف هم نه تکافو کوي. نو په دې اساس باندې یو غټ مشکل په زابل کې دا ده چې مونږ سره له دې چې په دې برخه کې مدیر هڅې وکړلې چې له بهر نه پرسونل یا بشري منابع جذب کړو، ولې په دې برخه کې لا اوس هم غټه ستونزه دا ده چې په سلو کې 15 بسونه زموږ تر اوسه هم خالي دي، او یوازې تقریبا 15 بسونه زموږ د بسونه چې دي دغه ډک دي. او له بلې خوا نه ما تاسو ته وویل چې د مسلکي معلمانو نشتوالی یو بله غټه ستونزه ده، نو د خپله د بشري منابعو نشتوالی هم چې ده په یو ولایت کې د خدماتو په عرضه باندې مثبت او منفي اغیزه لري. یو بله مسله دا چې دی ورور وویل چې د زابل په ولایت کې په لویه لاره باندې امنیت نشته. زه فکر کوم که چېرته دوستان څه مشکل سره مخامخ کېږي هغوی دې مستقیما د ولایتي ادارې سره تماس ونیسي چې موږ په هغې باندې عملا اقدام وکړو که چېرته څه مشکلات دوی ته پیدا کېږي، ولې لا تر اوسه د امنیت په برخه کې په زابل کې یوازې د ماینونو نه بغیر نور هیڅ نوه امنیتي مشکلات نشته، ځکه په لویه لاره باندې موږ تقریبا 19 پوستې لرو او دغه پوستې شپه ورځ چې ده ګزمه لري او د خلکو د پاره امنیتي سهولتونه په لویو لارو کې راکوي تهیه کوي. یو بل دوست وویل چې ناصري صاحب تحصیلات څومره دي؟ الحمدلله زما تحصیلات د ماسترۍ په سویه باندې دي. زه لیسانس په علوم اجتماعي کې لرم او په ادارې عامه کې ماسترۍ لرم، او تقریبا د کار 28 کلنه سابقه لرم، او په زیاتره وخت مې په
نړیوالو مؤسساتو کې کار کړی دا او په کابل پوهنتون او د دولجات پوهنتون کې مې د استادۍ دنده درلودله.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. بیا هم والی صاحب اوریدونکي لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
بله، تاسو اسم غلام محمد میباشد.
مهربانی.
کابل هست. ما شنیدیم که دولت زابل بسیار نب کسان در ارتباط با وزارت معدن تولید در ارتباط شده یا نیست؟
صحیح. ډېر زیاته مننه غلام محمد صاحب. بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده. مهربانی.
زه د والي صاحب څخه دغه خیر پوښتنه لرم چې تاسو ولې په دغه خپلو خبرو کې درواغ وایئ.
لطفاً په داسې ژبه خبرې کوئ چې ادب تقاضا کوي. یو څوک توهینول ښه کار نه دی. لطفاً داسې ووایئ چې فلانۍ خبره سمه نه ده. تاسو یو مثال ووایئ چې دا خبره داسې نه ده.
یا خبره داسې ده، د هر څه خبرې چې کړې دي
بس مننه. تاسو کوم مشخص مثال او دلیل نه لري؟ خیر، بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده. مهرباني وکړئ.
آزادي راډیو.
بله، مهرباني.
ورور زابل له خبر څه کوم؟ ورور دا دې وسوالي ساوې چې موږ څو مکتبونه جوړ کړي خو د دې مکتبونو د معلمان ما چې تنخواه یې اخلي موږ ته مکتب نه وایي. راتم به تر دې لاس ورځ نن چې دا نو نو واځي راځي نو څوک راځي موږ ته مکتب نه وایي.
بله صاحب، مخکې تر دې چې والي صاحب ستاسو د همدې پوښتنې ته ځواب ووایي، زه فکر کوم چې بهتره د لهمغه خلکو سره دا مسله سپینه کړي چې ولې دا دومره کاله د لس کاله تاسو له تعلیمه محرومه کړي وي چې اوس والي صاحب درته وایي چې قدر نه لرو، داسې مسلکي معلمین نه لرو، د په همدې خاطر چې دغه لس کاله یې تاسو محروم کړی او په تاسو کې داسې خلک ونه روزل شول چې معلمي وکړي او د ولایت په نورو چارو کې کار وکړي. والي صاحب اوریدونکو ته ځواب ووایاست، مهرباني.
ما خو مخکې اوریدونکو ته دا عرض وکړلو چې موږ یو غټ مشکل دا ده چې په زابل ولایت کې مسلکي استادان نشته او حتی رسمي استادان موږ ډېر کم لرو. زیاتره استادان مقرردادي استادان دي او یو د معرف په برخه کې له غټو ستونزو نه د مسلکي استادانو نشتوالی ده. موږ په زابل کې یوازې یو درالمعلمین لرو چې په هغې درالمعلمین کې هم د شاګردانو شمېر له 30 نه په کال کې نه زیاتېږي. نو دا ډیر وخت ته ضرورت لري چې موږ د 210 ښوونځیو لپاره مسلکي استادان پیدا کړو. او له بلې خوا په هیواد کې دغه ناخوالی او دغه ستونزې امنیتي مشکلات هغه څه دي چې په ټولو برخو باندې منفي تاثیرات لري. نو همدغه وجه ده چې ما مخکې هم وویل چې په زابل کې د بشري منابعو نشتوالی یو هغه ستونزه ده چې د زابل ولایتي اداره د غټو ستونزو سره مخامخ کړې ده. ولې د بشري منابعو تیارول یا تهیه کېدل دا ډېر زیات وخت ته ضرورت لري. ممکن د وخت په تېرېدو سره دغه ستونزه حل شي.
بله، د غلام محمد چې پوښتنه وکړه، وایي آیا په زابل کې تیل شته او که نشته؟ پدې برخه کې معلومات لري؟
دا چې د پزابل کې خو په افغانستان کې خو د طبیعي منابعو د زیرمو تحقیقات یا ریسرچ اوس روان دی. ولې دغه تحقیقات له مخې نه چې زه خبر یم، پزابل کې یوازې یو معدنه اوسه پر تثبیت شوې ده چې هغه د زرګرانو په نوم باندې یادیږي، یعنی هلته د طلا او معدن شته. ولې ابتدایي ته دغه تحقیقات ورباندې سرسره شوي دي، هغه نور زیاتې څېړنو ته ضرورت لري. نور داسې زیاتو معدنونو په هکله باندې په زابل کې څه تر اوسه پورې کوم تحقیق یا ریسرچ نه ده شوی چې موږ د هغو په هکله باندې معلومات
ولرو. صاحب، ډېره مننه. بیا هم اوریدونکي لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
هغه کې دا نوران احمدشاه دلی ټول کې چپکی دغه ورځم تقریبا ډېر کسان مړ وکړي. دغه لاره جوړه کې دا همدنه خواهش ده.
صحیح، ډېره زیاته مننه. کور دی ودان. والی صاحب، د پلچکونو په باره کې به دوی ته ځواب ووایي. تاسو مخکې یوه خبره وکړه چې مهرباني مهرباني،
د زموږ په ولایت کې ټول شپږ پلچکونه د لوی لارې په اوږدو کې شپږ پلونه د مخالفینو د تقریبا عملیاتو په نتیجه کې وران شوي دي چې عملا کار شروع ده. د دریو کار تقریبا په سلو کې 80 تکمیل شوی ده او د دریو نورو باندې عملا کار جریان لري. د سکل تر پایه پورې به
دغه پولونه ټول بیرته سره ورغول شي او د خلکو او د ترافیکو پر مخ باندې به ان شاء الله خلاص وي.
بله، لیکن که تاسو بیرته جوړ کړئ او بیا سبا بیرته تخریب شي نو فایده به څه وي؟ کنه د امنیت غم مخوړلی دی.
ما تاسو ته ویل چې زابل خو ګوره، په زابل کې مونږ ټول امنیتي ځواکونه چې درو هغه د زابل د خاورې د مساحت او د دغو ټولو تهدیدونو دفاع کفایت نه کوي.